او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دې نه تېری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پاپچی گیمونه کوي، لډو اخی، آنلاین لډو اخی، د دغه شیانو نه دې ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د ارزښت پاک لږ ګڼ شمېر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډېر ارزښتمند څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تېرېږي یا یوه ثانیه حد عقل تېرېږي، نو موږ نشو کولی چې هغې ته بېرته برګشت وکړو او بېرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډېر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه خپل مخکې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنا چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکي دي، او یا نشم کولی چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډېر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چېرته یو څوک په دې ونه توانېږي چې خپل وخت قیمتي ثانیې قیمتي دقیقې په ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونشي کولی چې هغه کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دي چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړې او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی. چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستئ؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن، نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګ نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلمه طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته، هلته یا چا او تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري، که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، هماغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاوو. یا نور که ټوکې ویم ډېرې داسې جالبې ټوکې اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فني ویډیوګانې هلته نشروي، نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي دی هلته ذهنن بوختېږي ډېر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته یې بیخي ډېر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ، زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بیرته خپله کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی وو په هغه باندې پښیمانه کړم، او بیرته مې هغه دی تار شوم تر څو هغه ټیک ټاک بیرته لمنځه یوسم او کوم وخت چې زما راځای کوي هغه بیرته ځان لپاره راوګرځوم او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډیری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري هغه ګوري او لامداسې ستونزې سره مخ کېږي، لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څالته مخته راځي چې یو وخت مو فکر نه وي، یو ساعت تیر سوی، یو نیم ساعت تیر سوی وي د بیلابیلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپل هم نه پوهیږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دو شیانو نام وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کیدلی سي په ټیک ټاک یوه ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي؟ ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتمان لري، هغه به ګوري. کیدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري ام نور ټولنیزو رسنیو ته.
که چیرته څوک فکر وکړي نو کولی شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، که هغه د کارونه وي، که هغه د تفریح وخت وي، که هغه د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې که چېرته د مطالعه ونه کړي، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولی په هماغه شکل ورسره مخ شي. او کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړي، او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شي، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید موشي، که هغه مثلا اجتماعي اړخ یې، موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که څوک متاهل وي خپلې مېرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي. او دا یو ښه فکر غواړي، که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولی چې خپل وخت تنظیم کړي. نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولی شي چې مثلا سهار له وخته نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بیا تر هغه وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولی شي خپلې دندې ته لاړ شي. دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، یوه ورځ جمعې ورځ ده، کولی شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې له خوا نه دی څه ناڅه وخت همدا ټولنیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته یې ورکړي، کورنۍ ته یې ورکړي، تر څو دی وکولی شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولی؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خوا ته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدی شي داسې یو ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا وه چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان یې نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډیر وخت اوسو، ډیر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپله هم ګډوډ شوی یم، یعنی یو وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس یوې دوو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت اوسم او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنی چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي، ذهنن انسان خسته کوي. نو له یوې خوا ما د شپې تر ناوخته په موبایل باندې ځان خسته کړ او ځان مې وځاپه، خپل ذهن مې وځاپه. له بلې خوا زه بې خوبه شوم، بیا سهار زه مثلا که یو څوک کار لري مجبور دی، اړ دی چې سهار وخته پاڅېږي او دی خپل کار ته لاړ شي. که چېرته دی خپل کار ته ځي، د دوی خوب پوره نه دی، دوی له بدني اړخه له رواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولی هغه د خپل ورځنۍ چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره او په سمه توګه ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې
دوی وخت ته ارزښت ورکړي او بیا کله چې له دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیمانی کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات راباندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بې انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالتونه هم راباندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کېږي، خو دوی دې د کار شا دې نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څانګې خپرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د آزادی میلمه
د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو سلامونه. د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صحه کوربنه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واورئ. ورزو خپلې میرمنې ته سلامونه. میرمن سویتا، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه، سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینهوالو ته. هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې. خوشحاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سویتا، راځي چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کرا ته قصې وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلیګان سره کې دلې د کابل په تختپل سیمه کې یم، او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسم په کابل خار خیرخانه می نهلی سی مریم کې ما آلتا دولسم پوری پریز بکری وکلی، و جوان می تقریبا ما غلطا نور تر اتلس کلانه این دست کلانه کابل که دی ما مغلطا زغتشون جوان می مغلطا بیش، و دی بیاغ و خواه حالات تاسو تخو معلوم دا طول و هیوادوالو تا چه در و خالات خنو نادونه پس منگونه شوی که اولی چه خپل ازدکو تا دوام ورکو، کورانه جگری وی و حالات دیر زیاد خراب بود کابل خار که پا بود افغانستان که پیوه وادوال طول نارامه و امکانات بیدین و چه مونگ حال تا خپل ازدکو تا دوام ورکو. بس در دولسه ما پوریم مکتب بویدون و پس نادمانه بیازدکری پاکش.
ډېر ښه. میرمن سویتا، که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایئ چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی او ورام زده مشپار اسو کالو لیک بودن هم چه زه اتا پینزل اسو کالو شپار اس کالو چه زه راغلم ده فلم خواتا تلویزون خواتا مکتب خود روز تو بیه فارغ شو، مکتب رو روز تو فارغ شو ما، و اول خود دقا جریان که چه زن یا ایو از دکون که و ما دقا مرفون بونو که کار رو کرده و دمده اونری کار رو دقا لگریر ما و کرده.
میرمن سی ویتا مخ کی دینه چلاش ویتا سو کارونو تا د تاسو هنری اثر تا رازی پس هر کی دغه راته وای چی هنر تر اتک مو څنګه وو شو څنګه مو مخه وکړه هنر تا د تاسو خپل شوق او تصادف ان راغلی
فرشتا جان تاس خوبیه هر انسان دننه یو عقل دی کنه یو چه سره ده دو شوقوی خپل پیگه چه کم کار دای کولشی پا چه بلتا مشکل بی لیکن دتا آسان بی داغ کار کول زه خو سعیده چه ده ما خو شوق ده هنر سره بیاد ده ما ده تمثیل نزیاد شوق علاقه ده سندر و سوا چه ده سندر و بارم لیکن زه ده دست کورانه اینا دست یو فامیل یو کورانه برخه و چه ما نشو چیزه یا سندر و خواهد یا سینما خواهد راشم شوقو بلکل اما به اقا شوق و علاقات دمره نو چمره چی دمون زدگتون و دمون مشکلات بود از ودیر وره اون فرشتا جانه اتو اقال و اون چی دمون افلار وفاد چه بیا دمون یتیمان وره خواهند بیرون از اقوی ده مرد سره دمون مول دیر از یاد مریضه شد چه اقای ما تعلیم ندر لود و نشوی که اولی کار و کی افغانستان که اولاد دستی و چه باید لود سو کو زن وره و مومر بیم کم و چلی اخپل یو متعلم و ما تا اقا وقت دست چه تا کار نپیدا کرد تاکی مومر شم مدیر شم معلم شم دستی و سشم کرد ما غیر دیده نبل دستی رمانه در لوده انتخاب چیز نازه بیاید فلم خاطرانم چون چی در ما علاقه ملک دیره او دخلی که ما مجبوریانیم دستی دیر بیاید قسمت میخود چیز سنگ ابوانترم تمام راجعه و که نظرانم پر وقت پر اورز ما تا دی یوسف دیم آفر و شده یواری ماشومی در مکتب ماشوموی ما در افر هرون و لوگه و
ډیر ښه. دا اوس ما په ذهن کې همدغه پوښتنه تیریدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایې کوم فلم و په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې پاتش پیتم کال دا فکر کام دا میزان اقرب میاش با وچه زراغلم کنفندک التا دا خالق علیل سب دا یو فیلم بود دا الماس سیاه پنون باندی نو دا فیلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تا پت کرانو چون چه زن نوی و ما و اول زنی و ما تا یه مکتبی وره ماشونی شاگردوی نقش را کل چی و دو سانی بی ما کار رو کنه در فلم دی الماس سیاه پر نمباندی.
ډیر ښه. میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سریالو چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري، ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار تو وایې چې د کونډې زوی سریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان، هغه خو داسې حساب بود چې زه خو تاسو ته مایو چې زه افغان فلم ته راغلم، زه خو بلده نه وم افغان فلم ما ته نه وم معلوم چې په کوم ځای کې دی. زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دوی سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو، نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې، او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی راژیو تلویزیون اقا وقت در یه تلویزیون و ملی راژیو تلویزیون به پختو برخی تمثیل شعبه چکومه و دونه را در بیاد عباره که اقوی خزینه و نارینه مسئله تا ضرورت دلودا ندقه دارکتران و در بان فلم ما تا اقوی مشوره را که بیاد دلتا دوی ضرورت لدی که تا باری کارو که ندلتا با عمد تا تجربه که اضافه وشی به کار پا طریقه بم پوشی او کار بم وکی او دلتا بم بی و تا با در دارکتران و بو پیجنی دوی با مشوره از لار محوقته رادیو تلویزیون ملی رادیو تلویزیون به حالا ردبیات اداره پختو چانگیتا د تمثيل له چالت بیا خیر فازلی صاحب مونږ استاد و مشر و هغه خو در همکاران از اون زلی خوا فخری شو و ممنون محسودی صاحب شو و اید نظری صاحب دقا کل پا دقا شعبه که ما ولیدم اقل تا بیا از بیداری مشر توان اقلامی وادون صاحب ده چمال زه غوارم کار وکم او تاسو در رقم غوار ضرورت لره ایزا ما پا تلویزیون رو مکتل دلتم کارانو ما تمشوره را کرد بس بیاد پلت از فضلی صاحب چه یا دو خبر ما شو او که پا ما شاید اعتبار او که یقین او که اتمن دستی چه یولی دل پا ما که نادی یا راژیو درام او که راژیو داستان او اقای ده مومن خان و شرینه و در اقای سبان دیو پاقه که ما تردیر بس جستن اول را کرد پا مقا اول او راز اول او می که در نشر شو کارو شو به او دید ما در کار خوشحاله و بس بیاده در اقوی سر او افتر که به نظری سایدم الت سره دی چه اقوی دیم هنر ادبیات پنزی استم و خب یا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیم ده نو اقوی فکر کم دیر مخ که در فلم شروع کلی و در نقش دی بلچا و در چون کسان در نقش پاکشه بیا از ما یه دو تیمی اشتی در تا پیشه اینه چه ما تا ما دیر جیریان که یه بل فلم و در اختتاخ به نمغم تلویزیونی فلم و در یوسف رویان ساید اقوی که ما منفی نقش بوده با نو بس بیا نظری ساید ما تایی چه تا بار ما سر کار و که دست نقش دی در
د مودي سره دی فلکه کار وکړه ډیر ښه دغه سیریال کې به همدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته دغه نقش دروس پاره څنګه اتمن مخکې د دینه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکرپټ ورکول کیږي او ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکرپټ یې درک تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا کړ شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښي وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته
فرشته جانی اصلا خبر خدا ده کنه چه اغا وقت چه او ده مونگ افغان فلم ده مونگ تلویزیون یا ده اغا ممثلین قضی بخواست کرده سه ده ما پشان که کسان چه نوی را بلیده ده خدا سه اول کس کرد و بل ده اغا سیستم نوا چه مخ که نکول داستان و ویل شی چاته چه قصه پا چرا سر خیصه ایساب دی دی فلم طول ستوری پا چه باندی ده دقا با ایزا واضی با ایداغا او گل چه دست پا دست یو ساده آلک دی دی کلی نراقل دی پا انتهایی در اجا ساده دی کلی وال آلک پا جوان در قصه را سر خی نو چه دای دل سر پا کلو که دی چاس ملاقات که پا خار که چه که دی اخپل دی ما چنگ نقش دی ما نا کلی چه ما تا نقش را کل نظری سر سر دی پکتر دی ما نا وکا ویسی می تا جان چنگ دی تا موتر چلاول ایشی موتر چلی در زی موتر دی زده دی ما نا دا پکتر را وشوا نور دا چه چنگ سحنی دی کمزای که دی چرقم دی دی بارا که ما تا معلومات مو نخو اوز دا خبری که گی آخر که دا مرمو چه اسکرپ نبا ما ول دی فلمی پا دی اوراز و پیسا با قل زمه که دا کنه مخ که پا خواه دا سه دی ماسا پا ایس فلم که ندی شوی صرف اقا پا مکمل اتوگا دی فلم اقا یو اقا را پا بیل شوی چه دا دی دو ترها دا و دی پلانکی و دا دی دو کسناریو دا دا غی قصه دا نو دا سه با پا تفصیل و نوی شو چه سه ایسا
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي کدا هغه صحنه پاره راته وای یا مخکې نه مو موټر چلول یو ک د سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونی ولا کدا هغه صحنه پاره راته لاندو وای
د موټر خو باخ تاسو وی چې زه آلې دې مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کاسو وکړم نو موتر خو بیخی ما داو چلاوله یو نمیز داو لیکن شاو خدا یو جان تا یو عقبی کنه دی عمر یو برخوی دا شاو میوا که غختل میدسه بوشی اما دوی تا ما اونوی چی نه دماده دوی جردم را پیدم چه دوی زینه دستا کیگی دوی زینه بیتا بندی که پا دوی پیدم دوی تا خو ما دست اونوی چی نه دماده دیز دا ما او بشی نظری سایدوالی نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده، نو ما خو په مغاول شارټ کښې ما د موټر د دروازې سره وجنګو، دویم ځل داسې په کوڅه کښې، او درېیم ځل د یوندو سره مونږ د موټر ټکر کړ. تا په دې فلم کښې تاسو متوجه شوي اوسئ، دا څوک چې د ما د ورور نقش په کښې لوبوي، ذبیح الله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د هیواد، دا موټر د هغه کس و. نو ما هم دغه کوم کور کښې چې شوټنګ و د هغوی دروازه هم ما ورته غرقه کړې وه، او د ذبیح جان د موټر هم ما ورته ښه سم برابر کړې وه. ما زده نه وم موټر، ډېر په مشکله مونږ د سمې اخېستې.
د کونډې زوی یې پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې، او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی دی، او تاسو خو پکې هملته په هماغه صحنو کښې مو ژوند کړی دی، که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و، خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کښې تېر کړي، که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني.
اصلا دسته چې صرف دا فلم نه، مونږ د هر فلم نه، هر تیاتر نه، هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو. اما د ده فلم نه چې کوم بېخي زما د ذهن نه نوزي، یو خو مې دا د موټر ټکرېدل شول چې یوندو تاسو ته نه وي چې دوه درې ورې داسې زما نه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو، او موټر هم خراب شو. بیا هم یوه ورځ یو هندو سره ټکر وشو. نور دا دی فرشته جانه چې ما دا خپله نه باید نظري سیستم د خبره کړې، خو هغه یې نه را سره منی دا قصه. یم دا څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفې وقفې سه، خو چې کله چې د شوټنګ ورځ وله په مونږ باندې سلاته خوړلې ده فرشته جانې، نو دغه سختې اوسنۍ وله بنده ما څلور میاشتې د غرمې دپانه سلاته خوړلې، مونږ ته سمه ډوډۍ دوی نه ده را کړې. دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کښې هنرمندانو تخنیکرانو ټولې صرف سلاته خوړلې، نور فراخه مو دی کړی پکښې.
سویتا جانې، د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی؟ شمیر یې تاسو ته معلوم ده؟ که داسې دقیق شمیر یې در ته معلوم یا اورېدونکو سره یې شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه و چې تاسو پکې کار کړی؟
فرشته جانې، د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول، اما دا نور تلویزیون کارونه چې دي، د سټیج او د نمایشنامو، دا بیا بې حسابه دي، زیات دي. پې د فلمونو د ما اولنی فلم همدغه الماس سیاه فلم و، ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و، الماس سیاه هم سینمایی فلم و، اراده د رادمنش صاحب فلم و، غم سینمایی فلم و، بیا د کوچو سرگردان د احب جوان صاحب دغه فلم دایرکتر و، سلیمان لایق صاحب د دې د سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و، بل ورپسې د عروج فلم و برنکس سره د دغه څو فلمونه و، او دوه فلمونه د ملي تلویزیون، یو همدغه سریال شو د کونډې زوی، او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریا. دغه یو څو فلمونه زه خو ډېر کم وخت د تمثیل نړۍ کښې پاتې شوم، هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارون بیا غټه وقفه په دې کښې راغله، دونه پس خو بیا پرده تصویري کارونه ما نکړ، خو را دې سره بیا زه ما دوام ورکړ کار نه وکړل باقي.
سویتا جانې، تاسو خپله هم اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګره خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله، او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ، د دې ستونزه په څه کې وه؟ ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري، ښځینه البته ښځینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهوره سي او یا هم ټولنې کې وپېژندل سي، بیا کار کول ورته ستونزمن دي، د دې علت په څه کې ده؟
فرشته جان، داسې چې هغه وخت زه شخصا په خپله چې په کوم وخت کښې زه په کالونو کښې راقدمه دې هنر ته ما مخه کړه، هغه وخت هم چې داسې په ظاهر کښې یو ازادي وه، اما د مونږ دغه خپل انانات خپل کوم هغه چې دی، بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې ده، دغه خو د دې خبرو خلاف دي. سخت ما مور ما سره چه ما دیر پا مشکل دونه دیر و اغا ما وکا چه ما پا اجازه را کز کار وکم او دغا برخه که کار وکم بیاد اونو پس خو دغا یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم خو بیاد ما پس لگه چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد بیاد جهادیان داخل کنه این وقت نو اغا دیر سختی و اغا وقت بخیم درد و زیاد اول خب با تلویزیون باندې پختل په شروع کې دغه عصب بند شول بیا رادیویی کارونه او خود تلویزیون نو بیا دغه یو فلم ما دوران که کارو که چه دغه یو فلم روچ فلم دی سمیق برمت چی دایرکتری و دوی پا چهار کارو که دغه فلم آقه که چه هم دوی آقه بانده نو نو کارونه نو بیا دغه کورانه جگره پیل شوی نو اغه دو دره کالا چه زلط پاتی شما او بلکه بیازه تلویزیون نمو ویستل شم دو مانا خرق واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از نغوارم کار وکم خیر ستوزی خو وی تو لر و لرمند زان زان تستوزی اقل خیدا شوی خمازه تا دیر ما کوشش وکو پاتی شو ملتوم بیدون پس مجبور شو حالت در رقم شد دیوات چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل تا که نوزه پخپل کار پخپل زحمت حکوم قربانیان چون پا دیلار که ما ورکلی شخصا نوزه فخر پی که امراضی هم زنی خالی کن انسان خویی کنه انسان دیر کمزور ازاد پی اگه وقت خادمون دی برداشت نبر ویده چه بیا زجوانده را وطن در غذای نه روست خودی شکر دی من دیر پرسه که پا دو شبو که تمثیل و به سب و به ستوز پروگرامونه دو که دیده روست ترقی وشو اگه وقت در قصه نه ازامت دیر و تکلیف دیر و دی هنرمندان دی پاره خودی پا مینه کار که دیر پا صداقت کار که دیر اگه وقت
سیویتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تا نو یا هم تصویر ونه پیزنی یا هم تا سر آشنایی ونه لری خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا دا زکه چه تاسو پا یوی دیر مشهوری رادیو درامی کی هم کار کرده دا پا نوی کور نوی جوان دا درامی کی هم تاسو کار کرده کده اغی کارکتر پاکتل را تووی چه پا نوی کور نوی جوان دا درامه کی مو کم کارکتر کار کوا
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای رانغلل نه د نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ زتلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن کېم کې په یو ټنډه نشرېده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هېوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دې خطونه دفتر ته تلوسومونه به دوی کول
سیتا جانه که ده هنر لدگر راسو وست ده تاسو شخصی زوان تا تو ماشومان داری وست
دری اولادون لرم اولادون می شکر بالغ دی زوانان دی اولادون می دی یو می لور دد و می زمن دی
او ماشومان مو ده هنر سر مینه لری کنه یعنی تاسو لهنر یا مسلک سر کم یوی مینه لری
زما دوایم زوی دی مشر زوی خو می نه دسی علاقه نه لري نور می دسی څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دوایم زوی دی علاقه لري هغه ګورم کور کې دده دغه نخرې او دده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم او یا کوم خبره کوم در څه تمثیل څه ویني یو څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري د تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی می لري خو لدې برخې ته تللی نه دی هغه خپل زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به نو خپله خوښې د فیصله وکړي چې ستا ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم
سویتا جان، څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډېر زیات ولګېدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډېر زیات بندیزونه لګېدلې دي، په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولی، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند اوس څنګه ده؟ په کوم وضعیت کې ده؟ له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا ښځینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دي او یا افغانستان نه بیرون دي، اتمن تاسو سره اړیکې لري؟ د افغان هنرمندو په نمایندګي، د ښځینه هنرمندانو په نمایندګي که تاسو راته وایئ چې په دغسې وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
ده فرشته جان، مخ که ما پا نورو مرکو که در نورو خواهندو سهم در خبری کردی چه گوری نظامون ها پا کولا نرهی که بدلیگی را بدلیگی، صرف افغانستان که ندهی در اول زنده نظام بدلیگی، اما در مون در بدبختی را فرشته جان چه در خواهد مون بیش نظام بدلیگی تر در قدر پوری پا دیگی تغییرات و بدلون و پا دست یک خبری پا که راوندی چه در انسان را حوش و حواس پا که کار پریدی چه در تنصر فونر در ما پا حیوات که بنده فرشته جان زکری بنده زدیر زیاد خوش میکیگم زدالت مختص با پای که وی فرشته جانه چه نظام بدلی دل دا دادی خبر دا پر نور وادنو که نظام بدلیگی دوگو نظام دی بلیس روز ادم رزرم نکیگی دم رپس پکت سو کرتا نگوری دا نظام قایدانو تا مشرام تا سو دم رپس پکت نگوری بایرق تایی سو دم رپس پکت نگوری خزو تا سو دم رپس پکت نگوری زه یو هنرمنده یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغاری ممثلی می ټول غرق دي، څوکه چې خارج ته تللي هغه بیل حمالته نږدې چې هیواد ته شاوخوا تللي دوی ټول ټولو باندې دوی ذهنونه بیخي نور ختم دی، په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې وینی دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پنتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا وینې. زمونږ هم موږ هم ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته د تاسو د خپرونې په پیل کښې وویل چې د ما خو اوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم ونه مې شوی کولی، اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو. زه اوس بلکه د ما لاس بدمېږي یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت مې خرابېږي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی. او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړم، او دېنه پس هم غواړم چې مور دی دپاره کار وکړم. زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کې د بل چا دپاره، د بل هېواد دپاره کار وکړم. مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته، ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې. بس مونږ تېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي. سختی دی و یو بد ورځ ده، خدای می تیم که خدای می روانه دی، خدای دی پتول و دی پتول و ادوال و پهر یو افغان خدای پک وره دی پهر گل دیولی، خدای دی منتب نور مافی و که خدای دی منگو بخی.
دیر از یعت منه نسیوی تا جانه
سره دی هنر چه در نور که مشکلات چی دی دور خوانده دی پاره در طول خدای را پکی.
په همدې هیله سویتا جانې د نن خپرونه همدلته پای ته رسوو. ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خپرونه کې راسره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړل، ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسئ، کامیابه اوسئ.
جنم ستا که دا خیال بچی غد با کهوم چیز خیلی